بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د آل عمران سورې اتم او نهم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم درته خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه. ای زمونږ ربا، وروسته له دې چې زمونږ زړونه دې د ایمان په نور هدایت کړل، نو له حقې باطلو ته مه اړوه، او پر مونږ باندې له خپلې خوا رحمتونه نازل کړه، ځکه چې ته ډېر بخونکی یې. ای زمونږ خالقه، بیشک چې ته په هغه ورځ چې په هغه کې هیڅ شک او تردید نشته ټول خلک رایه او ځای کوي په تحقیق سره چې خدای پاک وعده خلافی نه کوي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو په سحرانه او ساعته خبرونه کې ز عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1399 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 11مه د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 15مه او د 2000 میلادي کال د نومبر 1 نیټه ده. ګرانو دوستانو نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې په فرانسې کې د اسلام ضد سیاستونو په دوام باندې د نیوکې په حکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه اورې. ورپسې د ځلاند یون تر عنوان لاندې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د تیرو څلوېښتو کلونو د لاسته راوړنو په هکله اونیز پروګرام اورېدلی شي. او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د وحدت د اونۍ په مناسبت زموږ د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره ملو اوسئ له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضریږو. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوښ شي د دې مهال خبرونه ده. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د پوز مشر کومندان د بهرنیو قدرتونو منفی رول لوبونه د کړکیچونو د رامنځته کېدو یوه وجه وبلله. په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر سلاکار ویلي د اسلام د ګران قدر پیغمبر د حرمت سپکاوی د فرانسې د ډیپلوماسۍ د زوال نښه ده. په افغانستان کې د هرات د مسله 15مه مناره په نسکورېدو ده. د پاکستان او فرانسې د ترهګرو حملو غندنه شوې ده. او د انډونیشیا ولسمشر هم د فرانسې د ولسمشر ماکرون څرګندونې وغندلې. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز مشر کومندان د کړکیچونو د رامنځته کېدو د عواملو یوه ستره برخه د بهرنیو قدرتونو د رول لوبونې له امله وبلله. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز کومندان جنرال سید عبدالرحیم موسوی د اسلامي وحدت په 34 نړیوال کانفرنس کې په له کړاوونو او مصیبتونو سره په مخامخېدنه کې دینی او معنوي ننګونې او اصول نومې ویبنار کې څرګنده کړه. هغو سترو معنوي مادي او انساني ظرفیتونو چې په اسلامي هیوادونو کې شته دي له کلتوري او تاریخي جغرافیایي جیوپولیټیک سیاسي اقتصادي او دفاعي اړخونو یې یو ممتاز او غوره موقعیت د مسلمانانو په برخه کړی دی. هغه یادونه وکړه چې د استکباري قدرتونو ستراتیژیو او د ځینو اسلامي هیوادونو ناسمو سیاستونو ته په پام سره اسلامي نړۍ نن سبا له جدي کړکیچونو سره مخامخ شوې ده. او فلسطین، یمن، لبنان، سوریه، عراق، افغانستان او د کشمیر او قفقاز سیمې له ناکراری او تشدد سره لاس او ګریوان دي. جنرال موسوی په دې خبرې سره چې په روان پړاو کې وحدت او د اسلامي پیوستون په لور تګ د اسلامي نړۍ ړومبنې ضرورت دی څرګنده کړه. د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي نړۍ د بدلونونو په لړ کې په ژمنوالي او مسؤلیت مننې سره کوشش کوي چې په خپلو کې د مذهبونو د نږدې کولو او د اسلامي نړۍ د پیاوړي کولو په ترڅ کې په مختلفو ډګرونو کې رغنده رول ولوبوي. د اسلام د ګران پیغمبر د حرمت سپکاوي د فرانسې د ډیپلوماسۍ د زوال نښه ده. په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر صلاحکار وویل په فرانسه کې د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د حرمت سپکاوي په دغه اروپایي هیواد کې د ډیپلوماسۍ د زوال او پرزیدو بیانونکې ده. علی اکبر ولایتی پرون په دې خبرې سره چې فرانسه نور نو هغه پخوانی هیواد نه دی پاتې چې ولسمشرانو به په نړۍ کې مهم رول او ادب او متانت درلود څرګند کړه. د فرانسې اوسنی ولسمشر د صهیونستانو په لار روان دی او دا کارونه د غاصب اسرائیلو د خوشالولو په موخه کوي. ښاغلی ولایتی زیاته کړه دغه چلندونه سبب شوی چې امانوئل ماکرون د اسلامي نړۍ منفور وګرځي او که خپله دغه اسلامي ضد رویه یې جاري وساتله نو مسلمانان به د فرانسې او د هغې د ولسمشر په وړاندې کلک ودرېږي. په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې سلګونه افغان ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په قطر کې د دغه هیواد د حکومت او طالب ډلې ترمنځ د صلح د خبرو اترو د بهیر له پیلېدو راهیسې د دغه ډلې په بریدونو کې 268 تنه ملکي افغانان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې په دغه موده کې د هیواد په مختلفو سیمو کې د طالبانو د پرله پسې بریدونو او چاودنو له امله د 268 افغانانو پر وژل کېدو سربیره 600 نور ملکي وګړي زخمي شوي دي چې د ځینو حالت پکې خراب رپورټ شوی دی. طارق آریان زیاته کړه طالبانو په 13 ورځو کې په افغانستان کې کابو 2000 بریدونه وکړل او افغان امنیتي ځواکونو د دغه ډلې د ډیرو حملو په دفاع کولو سره څه باندې 2000 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو طالبانو په دې حق له څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو د احصائیو رپورټ هم وایي چې د روان 2000 میلادي کال په لومبې او نهو میاشتو کې 2019 افغان ملکیان وژل شوي او 3022 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان جنگ نن سبا د نړۍ تر ټولو خونړی جنگ ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې د صلح لپاره د قطر په دوحه کې له طالبانو سره د حکومت او د صلح د خبرو اترو بخنه غواړم له طالبانو سره د حکومت د صلح د خبرو اترو بهیر هم تر اوسه له ماتې سره مخامخ دی او دواړه لوري نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او اوربند لپاره کومه حل لاره پیدا کړي. د افغانستان د هرات ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ادارې مرستیال خبرداري ورکړي چې دغه ولایت د مصلا 15مه مناره د نسکورېدو له خطر سره مخامخ ده او په کار دی چې مرمت کړی شي. آریا نیوز خبری آژانس لیکلی چې جاوید زرغام پرون وویل که د هرات د مصلا 15مه مناره ولویږي نو مرګ ژوبله او تاوان به واړوي. هغه زیاته کړه چې دغه مناره کږه شوې ده او د افغانستان حکومت دې د مرمت لپاره لاس په کار شي. د هرات د مصلا 15 ګونې منارې د تیموریانو په زمانه کې جوړې شوې وې او د جنگونو په دوران کې د هرات مصلا یا عیدګاه ورانه شوه او یوازې 4 ګنبدونه پاتې دي چې هغه هم تاواني شوي دي. یونسکو کابو 14 کاله مخکې په مرمت سره د دغې تاریخي منارې د نسکورېدو مخه ونیوله، خو اوس بیا خرابه شوې او په غورځېدو ده. هرات تقریبا 800 تاریخي آثار او ودانۍ لري چې پکې د هرات منارې تقریبا د 6 پیړیو په لرغونوالي سره د افغانستان په ډیرو مهمو لرغونو او تاریخي آثارو کې ګڼل کیږي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د ترهګرۍ له قربانیانو د دفاع تنظیم په پاکستان او فرانسې کې ترهګر بریدونه غندلی دي. د ایرنا د خبر له مخې د ترهګرۍ له قربانیانو د دفاع تنظیم په یو خبر پاڼه کې د پاکستان د پېښور په یو جماعت کې او همداشان د فرانسې د نیس ښار په یوې کلیسا کې په 2 ترهګرو حملو کې د څه باندې 140 تنه بې ګناه انسانانو مرګ ژوبلې ته په اشاره سره څرګنده کړه. دا ډول غمیزې او د مقدسو ځایونو خلاف نورې ترهګرۍ حملې بیا هم ثابتوي چې د دینونو او ترهګرۍ ترمنځ هیڅ ډول اړیکه نشته، بلکې دینونه په خپله په ترهګرو اهدافو کې شامل دي. دغه خبر پانه زیاتوی چې ترهګری ل یو عقیدتی توندلاری توپ او یا غلط تفسیر وتلې او د سترو قدرتونو د اراده د تپلو او د پراختیا په حال کې هوادونو د بیخ بیناو د ورانولو په لړ کې په یو سازمان بدله شوې ده. د ترهګری ل قربانیانو د دفاع تنظیم د دغه غمیزو په غندلو او د قربانیانو ل کورنۍ او سره د خواخوږی په سرګندولو او د زخمیانو لپاره د عاجل شفا په ارزو سره د نړۍ ل ټولو پوهانو شخصیتونو او د الهی دینونو ل مشرانو وغوښتل چې ل الهی دینونو څخه د ترهګری د ناوړه استفادې په حق له په اشواکونو او د ادیانو او ترهګری ترمنځ د تضاد په حق له د دریزونو په غوړه کولو سره سپیناوی وکړي. د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویډوډو د فرانسې د ولسمشر امانوئل میکرون اسلامي زده څرګندونې په کلکه غندلې دي. هغه په یو خبر پاڼه کې د بیان له هغې ازادۍ کرکه څرګند کړه چې د دینی سیمبولونو او ارزښتونو عزت پاکه او حرمت ته تاوان رسوي. د انډونیشیا ولسمشر د خپل فرانسوي هم رتبه څرګندونې د اسلام سپکاوی وباله. د ویلو دا چې امانوئل میکرون د اسلام د ګران قدر پیغمبر په شان کې لس پکاوی کوونکي کاریکاتورونو څخه د بیان د ازادۍ د یوې برخې په توګه دفاع وکړه چې د هغه د غو څرګندونو د اعتراضونو یو پراخه څپه راپورته کړي او د ټولې نړۍ مسلمانان د مظاهرو په کولو سره د فرانسې د فرانسوي محصولاتو د بایکاټولو غوښتونکي شوي دي. په مختلفو هیوادونو کې د قهرېدلو مسلمانانو په اعتراضونو کې د فرانسې د ولسمشر ګوډاګي هم وسوځول شول. او وروسته خبر دا چې د ترکیې د ولسمشر ویاند او دغه هیواد د کورنۍ او چارو وزیر په کورونا وایرس ککړ شوی دی. د ترکیې د ولسمشر ویاند ابراهیم کالین او همداشان د دغه هیواد داخله وزیر سلیمان سویلو په کورونا وایرس د خپلې ککړتیا د خبر په تاییدولو سره ویلي چې د کورونا د درملنې بهیر یې پیل کړی دی. د ترکیې د کورنۍ او چارو وزیر ویلي چې د ده کورنۍ هم په کورونا ناروغۍ اخته شوې ده. ابراهیم کالین د یو ټویټ په خبرولو سره وویل د کورونا د درملنې وروستیو پړاوونو ته رسیدلې یم. البته دا یې ونه ویل چې له څومره مودې نه په دغې ناروغۍ اخته دی. سلیمان سویلو هم پرون ویلي چې تیره جمعه یې میرمنه او لور په کورونا د ککړېدو له امله په روغتون کې داخل کړی شوي دي. د ویلو دا چې په دې وروستیو څو ورځو کې په ترکیې کې په کورونا وایرس د خلکو د ککړېدو له امله د مړینې بهیر یو ځل بیا زیات شوی دی. د خبرونو پای د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت خاک
سیاسی تبصرہ.
ګران دوستانو زمنګ سیاسي تبصره په فرانسې کې د اسلام زده سیاستونو په دوام د نیوکې په حق لده. په تیرو څو اونیو کې په اروپایي هیوادونو په تیره بیا فرانسې کې د اسلام زده کړچارونو زیاتېدل چې د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد لسپکاوی د ډکو کاریکاتورونو په خبرولو کې د شارلی ابډو مجلې په اقدام سره ترسره شول. له دغه سپکاوی ډک کړچار څخه د فرانسې د ولسمشر امانوئل میکرون دفاع کول نه یوازې د نړۍ د مسلمانانو غوسه را پارولې بلکې د دغه هیواد ځینې چارواکي او سیاستوالان یې هم غبرګون ښودلو ته اړ کړي دي. په دې لړ کې د فرانسې پخوانی ولسمشر فرانسوا اولانډ خبرداري ورکړې چې ترهګر باید په غلطۍ سره مسلمانان ونه ګډو ځکه چې ترهګر د مذهبي جنگ د رامنځته کولو هڅه کوي. د کلیساو په شمول په مذهبي ځایونو باندې حمله او د ترهګرو عملیاتو ترسره کول په اروپا او په تیر بیا فرانسې کې د مسلمانانو د اعتقاداتو د مسخره کولو او د اسلام ضد دریزونو د زیاتولو لپاره د پاریس د چارواکو پلمه ګرځېدلې ده او د ترهګرۍ او سرزورۍ سره د مبارزې په پلمه د مسلمانانو پر ضد دباوونه ډېر زیات شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې په ډېرو موردونو کې د قضایي تحقیقاتو دوام دغه ادعا ناسمه ثابتوي. څرنګه چې د فرانسې په جنوب ختیځ کې په اوینیون ښار کې د ترهګرۍ حمله عامل چې د پولیسو لخوا ووژل شو د اروپا د دفاع د خیپال غورزنګ غړی و. حمله کوونکي په چاقو سره د فرانسې په دغه ښار کې په یو واټ کې د پولیسو افسرانو او د یو مراکشي تاجر د ګواښلو په ترڅ کې په هغوی برید کړی و. د فرانسې چارواکو په تیره بیا ولسمشر امانوئل ماکرون په داسې حال کې د مسلمانانو پر ضد دریز غوره کړی دی چې هغوی له اسلام سره د مبارزې د پیاوړي کولو په حال کې دي او د اروپا له اوسنیو اقتصادي او سیاسي شرایطو او د چارواکو له کړچار سره په مخالفت کې په فرانسې او اروپایي هیوادونو کې خیپال غورځنګونه له مخکې څخه پیاوړي شوي دي او په دې لړ کې د مسلمانانو وجود د فرانسې د چارواکو لپاره د اوسنیو ستونزو او کمښتونو د توجیه لپاره یوه پلمه ګرځېدلې ده. په بریتانیا کې د اسلامي بشري حقوقو د کمیشن مشر مسعود شجره په دې لړکی وویل د فرانسې ولسمشر ماکرون په ښکاره په اسلام برید کړی دی او زیاته کړه چې اسلام له کړکېچ سره مخ دی په داسې حال کې چې په حقیقت کې د فرانسې او اروپایي هیوادونو له هغوی سره د هم نظره سیاستوالانو سیاستونه له کړکېچ سره مخامخ دي. د همدغه فساد په خاطر د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون مجبور شوی چې له مخکې څخه زیات توکم پالنې او له اسلام د خلکو د ویرولو کار ته مخه کړي چې د سر زورو خیپالو کسانو او ډلو د رایو په جلبولو سره وکړی شي دویم ځل لپاره د هیواد ولسمشر شي. د فرانسې د ولسمشر او د حکومت دغه دریزونه په داسې حال کې هم هغه راز دوام لري چې د اسلام د مسلمانانو او په تیره بیا د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سپکاوي دوام او د اسلام ضد دریزونو زیاتېدل چې د سپکاوي او د تمسخر په بڼه ترسره کیږي عملا د ترهګرو عملیاتو د ترسره کولو لپاره د سرزورو کسانو د ډیرو هڅولو لمسولو او د ناامنۍ د زیاتېدا سبب ګرځي. د مصر شیخ الازهر احمد طیب په نړیوالې ټولنې غږ کړی هغه قانون تصویب کړی چې پر اساس یې د مسلمانانو او د هغوی او د نورو خلکو ترمنځ د نفرت رامنځته کول جرم ګڼل کیږي او یرغلګر سزا کیږي. هغه په عین حال کې مسلمانان له اسلام د مبین دین او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی څخه د دفاع لپاره د قانوني لارو او د سوله ایزو روضو غوره کولو ته وبلل. په حقیقت کې د فرانسې چارواکي په لویدیځه آسیا کې د ترهګرۍ له پراخولو سره په مرسته کولو کې د اوسنیو حالاتو پر رامنځته کولو په دغه سیمه او افریقا کې د جنگونو او ناامنیو پر رامنځته کولو کې د خپلې ګرمې د منلو پر ځای همدا اوس د ځینو جماعتونو د تړلو او د مسلمانانو د ایستلو په شمول د اقداماتو ترسره کولو او په چټي پلمو سره د سرزورو ډلو د پیاوړي کولو په حال کې دي. د فرانسې او اروپا د ځینو نورو چارواکو لخوا د بیان د ازادۍ په پلمه د مسلمانانو د سپېڅلتیا او له دفاع کولو د اسلام ضد اقداماتو له زیاتېدا سره داسې ښکاري چې دغه کار په نړۍ کې پاتیالو شخصیتونو ته نه یوازې د منلو وړ چاره نه ده بلکې په مشخص ډول د لویدیځو هیوادونو د غیر عقلاني سیاستونو او اقداماتو د توجیه او د حقیقت د پټولو لپاره یو کړچار ګڼل کیږي. د تهران رادیو مینوالو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه ته غوښ شي.
د تاریخ پاڼه د تاریخ پانه پروګرام ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هلی ومنی. عزیزانو اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پویږی نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1428 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور له 15 او د 2000 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. یو سل اته څلوېښت کاله پخوا د 1200 څلور نویم هجری قمری کال د ربیع الاول په 15مه نیټه اوسمهاله ایرانی ادیب تاریخ لیکونکی او محقق محمد قزوینی په تهران کې وزیږید. هغه له زلمیتوبه د ادب او علم کلام له اصول سره بلد شو او په خپل پراخ ورتیا سره له خپل پلار او د خپل وخت له نورو ادیبانو څخه ډیره ګټه پورته کړه. هغه یو څه وخت په اروپا کې تیر کړ او د اروپا په موزیمونو کې د موجودو فارسي خطي کتابونو څخه مخ لیکنه وکړه. د محمد قزوینی له آثارو څخه تاریخ او زندگی در عصر حافظ او د اروزی پر څلورو مقالو لمنلیک د حافظ دیوان او مرزبان نامه کتابونو ته اشاره کولای شو. دغه مشهور محقق او څیړان په 1358 هجری قمری کال کې وفات شو او د تهران په جنوب کې په شهر ری کې خاورو ته وسپارل شو. شپک شپیته کال پخوا د 1945 میلادي کال د نومبر په لومړنۍ نیټه د احمد بن بلال اخوا د الجزایر د ازادي بخښون کې غورزنګ په جوړېدا سره د دغه هیواد د خپلواکۍ جنگونه پیل شول. الجزایر د 19 میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په بشپړ توګه د فرانسې تر تسلط راندې راغی او په دغه موده کې د دغه هیواد د خلکو ازادي غوښتونکو مبارزو په تیت پرکه توګه دوام درلود. بلاخره د فرانسوي استعمارګرانو له 1320 کال واکمنۍ وروسته په 1928 میلادي کال کې د الجزایر د مسلمانو خلکو مبارزه بریالی شوه او فرانسوي ځواکونه له دغه هیواد څخه ووتل. له دې نه وروسته د الجزایر د ازادي بخښونکي جبهې یو مشر احمد بن بلا د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو په 1915 میلادي کال کې د هغه وخت دفاع وزیر د کرنل بومیدیان په کودتا سره د بن بلا ولسمشي ختمه شوه. د الجزایر د ازادي بخښون کې غورزنګ د جوړېدا ورځ د الجزایر د ملي ورځ په توګه نومول شوې. اولننه 25 کال پخوا د 1228 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 11مه نیټه د محمد رضا پهلوی استبدادي رژیم له مشهور مخالفانو طیب حاجی رضایی اعدام کړی شو. هغه په 1280 هجری لمریز کال کې په تهران کې وزیږید او تر مدو د دغه رژیم له پلویانو څخه ګڼل کېده. خود طیب اجرزایی اسلامی عقیده او پتیر بیا له حضرت امام حسین علیه السلام سره د هغه عقیدت او مینه د دې سبب شو څو د باچا له ظالم نظام واټن ونیسي او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له پاسون سره یو ځای شي. د 1228 هجری لمریز کال د خبرګول په 15مه نیټه د باچا رژیم د عواملو په وسیله د هغه د نیولو او د رژیم د دغه اقدام په اعتراض کې د خلکو سترو مظاهرو پسې طیب او د هغه ورور اسماعیل د خلکو په دغه غورځنګ کې د فعال رول لوبولو په تور ونیول شول. دغه دوه ساز بازه نمنونکي مبارزان له پریمانو شکنجو ځپنې او وروسته بالاخره د پهلوي رژیم له فرمایشي محکمې لخوا په اعدام محاکمه کړی شول او پانسی شو.
زلاندا یون
گرانو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کول سره و سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی و چې د انقلاب دوهم ګام د تولید د ودې تر عنوان لاندې د لړۍ یوه بله برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، په دې خبرونه کې به د سمندري جګړو او د دفاعي سیستمونو په ټکنالوژیو کې د پرمختګونو په اړه تاسو سره نور هم وغږیږو. ایران یو داسې جغرافیه لري چې په نړۍ کې د جیوپولیټیک له مخې ډېر اهمیت لري. دغه سیمه د ایډیالوژیک، تاریخي، کلتوري او اقتصادي اړخونو مهمه ګڼل کېږي. په دغه سیمه کې د هیوادونو د مالی، اقتصادي او سیاسي پاتې کېدنه د دوامدار امنیت او د دفاعي ملاتړو سره تړاو لري. په همدې اساس د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو ګټو او د ملي امنیت د تامین لپاره هڅه کړې ده د خپلواک او سره چونکي پوځي ځواک نه برخمن وي. ایران د ځان د دفاع لپاره د ټولو بندیزونو سره سره چې د اتکل نه تپل شوی جګړه را په دیخوا په ایران باندې لګیدلی، نړۍ ته خودلی دا چې د ځایي پوهې په وسیله کول شي د پام وړ لاسته راوړنې ترلاسه کړي. د ایران سمندري ځواکونه دغه وړتیا لري چې د پرمختللي وسلو په کارولو سره د سمندري امنیت په ډاګر کې د فارس خلیج نه نیولي بیا د عمان تر سمندر او د هند تر بحیرې پورې ځواکمن حضور ولري او په دې لړ کې د ستراتیژیکو ځواکونو رول لوبونه پیاوړي کړي. د ایران دفاعي صنعت د وسلیزو بندیزونو او د فارس خلیج د ځانګړي جغرافیې له امله د اوبتل جوړولو لاس پکو ماډلونو څخه پیل کړ، خو اوس ایران په دې کلاس کې تر ټولو لوی اوبتلی چې شپږ سوه ټنه وزن لري جوړوي.
عزتمنو دوستانو، ایران د سمندري دفاع په ډګر کې د پام وړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. د فاتح او غدیر اوبتلی چې د ځایي پوهې په مټ جوړ شوي دي هر یوه ځانګړې وړتیاوې لري. دغه سمندري دفاعي صنعت د لویو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. نهنګ د اوبتلو لومړنۍ طرحه وه چې د ځایي پوهې په مټ د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر لخوا جوړه شوه. د دغې طرحې د تجربو پر اساس د غدیر اوبتله جوړه شوې ده. د غدیر او فاتح اوبتلي چې هر یوه ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري د ایران د سمندري ځواکونو د لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. همدارنګه د غدیر په کلاس کې د کوچنی اوبتلو جوړېده چې د فارس خلیج په سیمې له شرایطو سره برابر دی، د ایران سمندري ځواکونو ته د پوځي عملیاتو لپاره زیاته وړتیاوې وربخښي. البته د دې اوبتلي په جوړېده کې د عمان د سمندر شرایط هم په نظر کې نیول شوی دی. دغه اوبتله کولی شي چې د سمندر په تل کې کچېني. دغه وړتیا د دې سبب ګرځي چې د دښمن رادارونه اوبتله کشف نه کړي. ایران یو له هغو محدودو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې دغه ډول اوبتلې تولید کړي او سمندري ځواکونه یې ترې کار اخلي. ځینې هیوادونه لکه جنوبي کوریا، چین، ایټالیا او جرمني لا د سپکو یا وړو اوبتلونو پر طرحو کار پیل کړی دی.
ځنو د فارس خلیج سمندري سیمه چې جوړواله کم دی، د اکثر من جمله ډیزلي وړو اوبتل لپاره ستونزې رامنځته کوي. په دې سیمه کې یوازې واړه اوبتل عملیات ترسره کول شي، داسې اوبتل چې زیات لګښت او پرسنل ته ضرورت او اړتیا ونه لري. همدارنګه د تورپیدو او کروز توغندیو د توغولو وړتیا د دفاعي ډګر لا نورو ضرورتونو څخه ګڼل کیږي چې د ایران سمندري ځواکونه په دې زمینه کې خپل وړتیا او تاوده ورکړي ده او مهمې لاسته راوړي راوړنې تر لاسه کړې دي. په سمندري نښتو کې د اوبتلو ټاکون کې رول او د دښمن څخه د پټ پاتې کېدو وړتیا د سبب شوي دا چې اوبتلې د ستراتیژیکو وسلو په شمیر کې راشي. په داسې ډول چې د هغوی کم شمیر هم کولی شي په جګړو کې مهم دفاعي رول ولوبوي او جنګي برلاسیتوب رامنځته کړي. په دې چوکاټ کې ایرانی ماهرینو د ساحلي دفاع نه په اخوا د فاتح د اوبتلو جوړولو طرحه باندې بیا کار پیل کړی. دغه اوبتله د عملیاتي وړتیا له نظره د قدیر تر اوبتلې لا پیاوړې ده. د اوبو په 200 میټر کې دننه په اسانۍ سره حرکت کولی شي، خو تر 250 میټر د اوبو لاندې تللی شي. فاتح تر 15 ورځو پورې په سمندر کې پاتې کېدی شي. د اوبو لاندې نه د دښمن د کشتیو پر ضد د کروز توغندیو توغول هم په دغو وړتیاو کې شامل دي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د ایران سمندري ځواکونه په راتلونکي کې هڅه کوي چې داسې اوبتلي جوړ کړي چې په سمندر کې عملیات موده لا زیاته وي او د لا زیاتو وسلو د کارولو او وړلو وړتیا ولري او تر لیرې واټنونو پورې مزل ووهي. په دې زمینه کې د بعثت پروژې ته اشاره کولی شو چې د یادو شویو ځانګړنو څخه برخمن دی. بعثت به داسې یوه لویه اوبتله وي چې د زیاتو او بیلابیلو وسلو د وړلو وړتیا ولري. دغه اوبتله چې به د دفاعي وړتیاو تر څنګ جګړیز وړتیاوې هم لري، یعنی د سمندر تر څنګ کولی شي په ساحل او وچه کې هم دښمن تر برید لاندې راولي. په سیمه باندې د 3 لسیزو تپل شوي جګړې د دې ښودنه کوي چې هر ډول ناامني د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان کې ده. د فارس په خلیج کې امنیت هم په دغه چوکاټ کې دننه د احساس او ستراتیژیک موقعیت له نظره په سیمه باندې د 3 لسیزو تپل شوي جګړې د دې ښودنه کوي چې هر ډول ناامني د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان کې ده. د فارس په خلیج کې امنیت هم په دغه چوکاټ کې دننه د حساس او ستراتیژیک موقعیت له نظره مهم ګڼل کیږي. په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت سمندري ځواکونه دغه وړتیاوې لري چې د سمندري جګړې د پرمختللي وسلو څخه په کار اخیستلو سره د فارس له خلیج له نیولې بیا د عمان او هند تر سمندرونو او په نړیوالو اوبو کې د امنیت د ټینګولو په لړ کې ځواکمن حضور ولري. د ایران سمندري ځواکونه په اقتدار سره د فارس خلیج امنیت ساتلی او د لوړې روحیې په درلودلو سره د ګواښونو سره د مقابلې لپاره تیاری لري او د خپلو سمندري حدودو او د نړیوالو اوبو د امنیت د ټینګښت په لړ کې یاد ظرفیتونه نندارې ته وړاندې کړي دي.
عزیزانو، بری جنرال حسین سلامی د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران لوی قماندان په دې باندې په ټینګار سره چې ایران غواړي خپل دفاعي حدود نور هم پراخ کړي ویل، د سپاه سمندري ځواکونه نن مسؤلیت لري چې د اسلامي انقلاب د سمندري دفاع اغیزمنتیا دومره پراخ کړي چې د خپلواکۍ مزکني بشپړتیا او د سمندري ګټو د ساتنې او په لیرې سیمو کې دښمن د لامنځړو لپاره ډاډ ترلاسه شي. د نړۍ په څلورو اقتصادي مسیرونو کې من جمله د هند د سمندر په شمالي سیمو کې د ایران د کښتیو تجارتي شتون او د اطلس په بحیره کې د عملیاتو ترسره کول د دې خودنه کوي چې ایران په سمندري ډګر کې زیاته وړتیا ترلاسه کړې ده. یادې وړتیاوې د ایران په دفاعي ډاکټرین کې مهم رول لري چې د جګړو او د بریدونو مخنیوی کولی شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د زلاند یون د پروګرام ډیرو عزتمنو دوستانو د انقلاب د دوهم ګام د تولید د ودې په لړ کې د دغه مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږم ساسو له حضور اجازه غواړو.
علام مل او ملګری
د وحدت و نه درنو محترم اوریدونکو د وحدت د ونې په مناسبت یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وړاندې کوم. او وایو په مسلمانانو کې د وحدت په اکله پراتلون کې درو پروګرامونو کې په قران کریم حدیث او اسلامي تاریخ کې د اسلامي وحدت په اکله در سره وژغیدو. نو په سر کې مو پام غواړو په قران کریم کې د اسلامي وحدت برخې ته په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت هم ولري. یادونه کوم چې په دغه پروګرام کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
عزیزانو، اسلام د مینې، سولې، ورورولۍ، اتحاد او اتفاق دین دی او هیڅکله د انسانانو ترمنځ نااتفاقي، ګډوډي او جنگ جګړې نه خوښوي. او د دې خبرې غټ دلیل دا دی چې د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک ژوند کې هیڅکله په یو قوم او یو عقیده لرونکي ملت باندې یرغل او تیرې نه دی کړې او د جنگ شروع کون کې نه دی پاتې شوی. او کا جنگونه هم شوی دي نو ټول جنگونه د مخالفانو د حملو په مقابل کې لخپل ځانه د دفاع په لړ کې کړی دي. اسلام حتی چې د نورو آسمانی دینونو پیروکارو سره هم په مشترکاتو باندې د اتحاد او اتفاق خبره کوي او هغه ته په مشترکه کلمې باندې لا مسلمانانو سره د اتفاق کولو بلنه ورکی. لکه چې د سوره آل عمران په څلور شپیتم مبارک آیت کې فرمایي، اے پیغمبره ووایا چې د کتاب خاوندانو راشه چې زمون او ستاسو ترمنځ په دې ګډه کلمه باندې اتفاق وکړو چې له خدای پاک نه علاوه د بل چا عبادت ونه کړو او په خپلو کې یو بل ته د خدای درجه ورنه کړو. نو د دې مبارک آیت پر رڼا کې چې هر کله اسلام له نورو اهل کتاب سره په ګډه کلمه یا ټکی د اتفاق کولو بلون کې دین دې نو خپل د مسلمانانو ترمنځ خو هیڅ کله د تفرقه او جنگ جګړو قائل نه دي او مسلمانان او مؤمنان خپلو کې ورونه او د یو بدن ټوټه ګڼي. Thank you.
لدینه انکار نشه کېدلی چې د تاریخ په اوږدو کې په مسلمانانو کې ډول ډول فکری او فقهي مکتبونه جوړ شوي دي، او هر مکتب ځان ته په اسلامي تعلیماتو باندې د عمل کولو لپاره یو تګلار لري، خو په کار نه دي چې دغه فروعي او فقهي او مکتبي اختلافات د جنگ جګړو سبب وشي، ځکه چې په ټولو اسلامي مسلکونو او مذهبونو کې پر اساسي اصولو باندې هیڅ اختلاف نشته، لکه د اسلام ټولې فرقې چې خدای تعالی جلال شانه و وحده و لا شریکه منی، په یو لکه څلور ویشت زره انبیاو علیهم السلام باندې چې آخري او افضلترین پیغمبر د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی ایمان لري. همدا قرآن مجید چې د خلکو په لاسو کې دی ټول پر ایمان لري. ټول یوې کعبې ته په ورځ او شپه کې پنځه ځله فرض لمونځونه ادا کوي. ټول له مرګ نه په پس په ژوند کېدو، حساب کتاب، میزان، جنت او دوژغ، او حتی په روژه، حج، زکات او جهاد باندې یقین لري او ورباندې عملان دي، یعنی د مسلمانانو او د مسلمانو فرقو ترمنځ مشترکات ډیر زیات دي او اختلافي مسایل ډیر کم. د اسلام او مسلمانانو دښمنانو تل د اسلامي فرقو ترمنځ له فروعي اختلافاتو نه په استفادې سره هغوی ته لمن وهلې، او مسلمانان یې په خپلو کې جنګولي او لګیا دي په دغه جنګونو کې، او له بده مرغه ځینې اورپکي مسلمان مسلکان هم له د اسلام د دښمنانو په دغو فریبکاریو کې راګیر شوي، او د مسلمانانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات کړي دي. خو له خوشقسمتۍ نه داسې عالمان هم شته چې تل یې د اسلام دښمنه عناصرو د دسیسو د ناکامولو لپاره د مسلمانانو د اتحاد او اتفاق لپاره هلې ځلې کړي دي، لکه سید جمال الدین، ډاکټر علامه اقبال، محمد عبدو، شیخ شلتوت، امام خمینی، او په اوسنۍ دوره کې د ایران د اسلامي انقلاب رهبر آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای، پکې لکه د لمر ځلیږي. او نن سبا چې نړیوال استکباري قوتونه په سر کې امریکا ده چې د مسلمانانو ترمنځ د اختلافاتو زیاتولو او جنگ جګړو پیدا کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي دي، نو په مقابل کې د ایران د اسلامي انقلاب محترم رهبر آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای او د ایران د اسلامي جمهوریت نور چارواکو هم د اسلام د دښمنانو د دسیسو د ناکامولو او د مسلمانانو د اتحاد او اتفاق لپاره خپل کوششونه کړي او لا یې ګړندي کړي دي، لکه د سنی مسلمانانو او ورونو د تاریخي اسنادو مطابق د خدای د ګران رسول د ولادت تاریخ د اورمبی خور یعنی ربیع الاول دولسمه نیټه ده، او د شیعه مسلمانانو د تاریخي اسنادو مطابق دغه نیټه د همدغه میاشتې ولسمه نیټه ده. خو د ایران د اسلامي انقلاب له ابتدا نه د دغه انقلاب مشرانو په خاصه توګه ارواښاد امام خمینی رحمت الله علیه د مسلمانانو ترمنځ د اتحاد، یووالي او غژمرتیا د برقرار ساتلو او د ترمینځ فاصلو د کمولو په خاطر د لومړی خور د میاشتې له دولسمې نه تر اوولسمې نیټې پورې د وحدت هفته اعلان کړه، او له هغو وختونو نه هر کال په ټول نړۍ کې مسلمانان دغه هفته د خدای پاک د ګران رسول د ولادت جشن لمانځي او په ګډه سره مختلف پروګرامونه برابروي. له دې نه علاوه د ایران د اسلامي جمهوریت ځینو سترو عالمانو په نړیواله سطح د تقریب مذاهب اسلامي یعنی د اسلامي مذهبونو د نږدېتیا په نوم یوه ټولنه جوړه کړې چې په هغې کې د اسلامي دنیا د تقریبا د ټولو مذهبونو او فرقو ستر ستر دیني عالمان او پوهان شامل دي، او وخت په وخت د مسلمانانو مذهبونو د نږدېتیا په خاطر تحقیقات او هلې ځلې کوي. همدارنګه د اسلامي انقلاب رهبر آیت الله عظما خامنه‌ای د دیارلس سوه شپږتیایم هجري لمریز کال د ملي اتحاد او اسلامي انسجام کال ونوماوه. Thank you.
عزیزانو د نړۍ د مسلمانانو د یووالي او وحدت د مقصد لپاره اول باید چې بنیادونه او هدفونه د قران مجید، نبوي حدیثونو او اسلامي تاریخ په رڼا کې ولټو. په قران مجید کې مسلمانانو د وحدت په لازم والی باندې ډیر آیتونه راغلي او مسلمانانو اتحاد او پیوستون ته رابلل دي. نو غواړو چې دلته د وحدت ځنو اصول ته اشاره وکړو. قرآن مجید د سوره آل عمران په 103 مبارک آیت کې فرمایي، او ټول د خدای پاک پر رسۍ باندې منګولې خښې کړې او په تفرقه کې ما پریوځي او د خدای ستر نعمت را یاد کړې چې تاسو څرنګه د یوه بل دښمنان وې او هغه ستاسو په زړونو کې مینه پیدا کړه او د هغه د نعمت په برکت ورونه شوې. او د سوره حجرات په 10 مبارک آیت کې هم بیا متعال خدای فرمایي، بے لشک چې مؤمنان په خپلو کې ورونه دي، نو د خپلو ورونو ترمنځ اصلاح وکړي. یعنی د دې مبارک آیت په یوه برخه کې په ډیره روښانه توګه مؤمنانو ته ورونه فرمایلی دي. اوس لکه چې څنګه سکه ورونه په خپلو کې مینه لري او د یو بل په درد دردیږي او خوشحالیږي، نو دغه شان مؤمنانو ته هم پکار دي چې د یو بل په درد ودردیږي او په خوشحالی یې خوشحال شي. او د آیت په دویمه برخه کې د مؤمنانو ورونو ترمنځ د اصلاح حکم فرمایلی دی. یعنی لکه څنګه چې د ورونو ترمنځ اختلافات امکان لري، نو دغه شان د مؤمنانو ترمنځ هم د اختلافاتو شتون امکان شته، خو باید چې د هغوی ترمنځ اصلاح وشي. همدارنګه د ورونو ترمنځ دا خبره هم وی چې که په خپلو کې څه اختلاف او لاندې باندې لري، نو که یو پردی کس یې په یو ورور باندې تیری کوي یا ورته نقصان رسول غواړي، نو د اختلافاتو باوجود ورسره نور ورونه ودرېږي او خفه کیږي پرې. نو بس مؤمنانو ته هم لکه د ورونو په شان په خپلو کې چلند پکار دی. او د سوره انفال په 46 مبارک آیت کې خدای پاک په خپلو منځ کې د مسلمانانو د تنازع او جنگ جګړو نتایجو او نقصاناتو ته اشاره کوي او فرمایي، او د خدای او رسول اطاعت وکړي او تنازع او جګړه مکه چې سست او کمزوري بشي او ستاسو شوکت او دبدبه به لمنځه لاړه شي او استقامت او صبر وکړي چې خدای لا صبر او استقامت کون کو سره ملګری دی. او همدارنګه د سوره انفال په 22 او 23 آیاتونو کې فرمایي، او هغه ذات چې ته په خپل او د مؤمنانو په مرست سره تقویت کړي او د هغوی په زړونو کې مینه او الفت پیدا کړ، نو هغه هر څه چې د مځکه په سردی کا خرچ کړی دی وي چې د دوی په زړونو کې مینه او الفت واچي، نو نه بده کړی شي وو، خو خدای د هغوی په منځ کې مینه او الفت پیدا کړ او هغه توانمن او حکمت والا دی.
عزیزانو، څرګنده خبره ده چې د زړونو تألیف د ایماندارو نږدېتیا او د هغوی ترمنځ اتحاد او یووالی دی. د ایمان پاک خدای ته د توجه او مکتبی ارتباط په خاطر امکان لري ګڼي دغه انسانان له بعثت نه مخکې د یو بل وینې څښونکي د دښمنان وو او له یو بل نه د لیرېوالي په وجه یې له یو بل سره سخت کینې، دښمنۍ او اوږده جنګونه درلودل او د یو بل وینې به یې تویولې. د وحدت او یووالي یو بل اصل د انسان ارزښتونو خیال ساتنه ده. پا په نورو الفاظو سره یو بل عامل چې په عملی توګه د مؤمنانو، مسلمانو او د مذهبونو او حتی په نړیواله سطح د انساني ټولنو د وحدت رامنځته کولی په انساني ارزښتونو باندې عمل او انساني فضایل دي. که په هر ځای کې انصاف، تقوا، مینه، مرسته، قربانی، حرمت او یو زړه توپ رایج شي، نو اختلافات، دښمنۍ او جنګ جګړې په کلي توګه له منځه ځي او یا به ډېرې لږې پاتې شي. او که ظلم د یو بل په حریم تیری، بې انصافي، بې تقوایی او یو د بل لوټل و غیره واکمن وي، نو یقینا جنگ جګړې او اختلافات به هم ډیر زیات وي. لکه څنګه چې خدای تعالی په قرآن مجید کې د انفال سورې په لومړی آیت کې فرمایي: له تا څخه د انفال په باره کې پوښتنې کوي، نو ورته ووایه انفال له خدای تعالی او پیغمبر سره مخصوص دی، نو بس د خدای له لافرمانۍ څخه ډډه وکړئ او د هغوی او د هغو ورونو ترمنځ چې په خپلو کې اختلاف لري دوستي جوړ کړئ او د خدای تعالی او پیغمبر اطاعت وکړئ که ایمان لري. په دې مبارک آیت کې د تقوا له حکم نه پس چې یو انساني صفت دی، د اصلاح، روغې جوړې او د اختلافاتو د آواري حکم شوی دی. نو له دې نه معلومیږي چې که انساني فضایل نه وي، روغه جوړه، یووالی او وحدت څه معنا نه لري. درنو او محترم اوریدونکو، د دې پروګرام په بله برخه کې به په حدیث او د امامانو او اصحابو په سنت کې د وحدت په مسله به هم رڼا اچوو.
ازانو د وحدت اونې د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام تاسو په لوی او متعال خدای سپارو.
شاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.